ادبي درامي یا ونوي برخه هم واوري. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. له هر څه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
جمهوري ریاست نن اعلان وکړ چې د سولې را روانه مشورتي لویه جرګه به د غویي اسور میاشتې پر نهمه وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لویه جرګې د دایرېدو نیټه د کب یهود میاشتې شپږویشتم اعلان کړې وه. د پرسن اجرایي رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې روان دی. د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د امنیت شورا ویاند وویل چې حمدالله محب نیویارک ته رسیدلی دی. د فرا امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په یوه جګړه کې د دولت اولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندان ویلي چې د فرا د مرکز په مربوطاتو کې دغه نشته چې پرون پیل سوې وه تر نن سهاره روانه وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. روحاني نن د عراق له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې او د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ 737 ماکس اته ډوله الوتکې نخوا د تو په اړه تازه شکونه څرګند کړي. پرون د دې الوتکې د سقوط په نتیجه کې 155 کسان مړه شول.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېده. د خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د اسیا د ساحلي فوټبال په ګروپي سیالیو کې افغانستان نن د تایلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو په ګروپي لوبو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان په تیره سیالۍ کې له فلسطین ماتې خوړلې خو مالیزیا ته یې ماتې ورکړې. د نن ورځې سیالي د افغانستان پر وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. دغه سیالۍ چې د رواني هوت میاشتې په 13مه د تایلند په کوربتو پیل شوې ده، همدې میاشتې په 6 نیټه پای ته رسېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغه سیالیو لومړۍ درجه درې لوبډلې به د پاراګوای نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو لړۍ 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. تیره ورځ چې دغه سیالۍ وروستۍ لوبه وه، ایرلند د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې ایرلند لوبډلې ته د 211 منډو هدف ورکړ. ایرلند لوبډلې یاد هدف د لوبې په وسلوختم اور کې پوره کړ او په دې سره دغه سیالیو لړۍ مساوي کړه. په 15 یو ورځنۍ لوبو کې 2 افغانستان او 2 ایرلند وګټلې، خو یو لوبه د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې وه. افغانستان د دې وړاندې په روان سفر کې د شلوریزه سیالیو لړۍ بیا له ایرلند 3-0 په وړاندې ګټلې وه. د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه به دواړه لوبډلې یو وار بیا په ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د مارچ 8مه د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ په بامیانو کې د نجونو ترمنځ د هندبال سیالۍ د امید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د هندبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 3 ورځې وړاندې د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. او د انګلستان د فوټبال په پریمیر لیګ سیالیو کې مانچستر سیټي لوبډلې واردفورد لوبډلې ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې پرمختګ وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د راپورونو لړۍ بیا پیلو. په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي د ناامنۍ له زیاتوالي شکایت لري او د شمال زون امنیتي چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. له بلې خوا بیا په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې طالبانو په دې دلیل چې د سولې په روانو خبرو کې ډېر سیاسي امتیاز ترلاسه کړي، د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړو او تروریستي فعالیتونو ته زور ورکړی. له بلخه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی نور جزئیات اوروي.
سره له دې چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډېر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقله سنچارک سیاد کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې نامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده ښاغلی رحماني یې په اړه وایي.
نامنۍ کې در ولایت سرپل په گذشت هر روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجهې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یوځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت د ریسف بالا ولسوالۍ ته نامنۍ غځېدلې دي او اوس مهال څه باندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت وستوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نام نه کړې ده او د ډبرو سکرو د قانون له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکو نامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتن په دری یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار دری یوسف په لوی لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربلاک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډلې ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی. خاصتا د کشندې، چاربلاک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کروډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ور پر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو د ادعاو په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغه ولایتونو کې نامنۍ زیاته شوې ده. د شاهین قل اردو ویان محمد عنیف ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له څو مختلفو ولایتونو په یوه سیمه راټولیږي او په څو محدودو پوستو ډله ییزې او دوامدار حملې ترسره کوي. طبیعتا هر چیرې چې د سولې خبرې جدي کیږي د هغه ترڅنګ جګړه هم زور اخلي. اوس د سولې بس هم مهم پړاو ته رسېدلی او په پام کې ده چې په ځینو مواردو توافق وشي. په همدې دلیل بلواګر او طالبان په تروریستي اعمالو لاس پورې کوي. په داسې حال کې د شاهین قل اردو چارواکي که د سولې په خبرو کې د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د طالبانو د جګړې له شدت غږیږي چې له یوه لوري طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې په باب د خبرو د میز تر شا کښېني او له بل لوري بیا د ملي یووالي حکومت هڅه کوي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په جوړ شوي حیات کې بدلون راولي. وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ډېر امتیاز د اخیستلو په خاطر د هغوی د جګړې د شدت په اړه څرګندونې نه دي کړې. مجیب حبیب زی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د مالیه وزارت د بیلابیلو پروګرامونو لارې خلک د مالیه ورکولو ته هڅوي. د دې وزارت د عوایدو عمومي مشر امینه احمدی نن په کابل کې د مالیاتي اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې د مالیاتو راټولول د هیواد د اقتصادي پرمختګ علت ګرځي او د دې په وینا دا پروګرام یوازې مالیه ورکوونکي نه بلکې ټول خلک تر پوښښ لاندې نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د مالیه وزارت د دې اقدام هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د مالیه راټولولو په برخه کې باید لا نورې هڅې وشي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات لري.
د مالی وزارت په خوانځیو کې د یو شمیر تبلیغاتي پروګرامونو او ورزشي سیالیو لاري هڅه کوي چې خلک مالی ورکولو ته وهڅوي. د دغه وزارت د اوایدو عمومي مشر امینی احمدی د دوشنبه په ورځ د مالیاتي اونۍ د پایترسیدو په تړاو یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د دې پروګرام هدف دا دی سو خلک د مالی لګټو خبر شي. دغه پروګرام په دې توپیر پیل شو چې تر ډیره مالیه ورکوونکي تر پوښښ لاندې راوستل. حتی یو شمیر پروګرامونه مو په جماعتونو کې په لاره واچول او د خپلو کارکوونکو پر مټ مو خلک د مالی لګټو خبر کړل. میرمن احمدی وویل دغه کمپاین د روانې میاشتې له 6 نیټې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شوی و. له بلې خوا د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون هم د مالیاتي اونۍ په مناسبت د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې سو خلک له دې لارې مالی ورکولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مالی وزارت یو شمېر شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې خپل مالي حسابونه تصفیه کړي کنه له جدي چلند سره به مخ شي. همدارنګه ولسمشر غني هم ویلي چې د مالی ورکولو په برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د مالی وزارت له دغه اقدام نه هرکلی وکړ او ویل چې د مالی راټولولو په برخه کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي چې د منځ وړلو لپاره باید لا نورې هڅې وشي.
دغه اونۍ استقبالومه چې مشکلات تر وسه پورې هم تر یو اندازې پورېشته دي. زما هیله دا ده چې موږ ډېر سره نږدې شو او مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبري او همدارنګه د وزارت مالی مقام او د عوایدو ریاست چې هر څومره دغه تخنیکی ستونزې حل شي په هماغه اندازه باندې موږ کولی شو چې زیاته مالیه راټول کړو او د ډیرو خلکو نه مالیه راواخلو.
ښاغلی الکوزي همدارنګ ویل د مالیه لورکولو پرته افغانستان نشي کولی چې له اقتصادي پلوه وده وکړي. نوموړي د سوداګرۍ خونی په استازیتوب ډاډ ورکړ چې له حکومت سره به په ګډه د مالیه راټولولو لپاره هلې ځلې کوي.
افغان حکومت هغه ادعاوې رد کړې دي چې په یو کتاب کې راغلی دی، په یو نوی لیکل شوی کتاب کې راغلی دی او وایي ګنې د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر ملا محمد عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هلته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې خیالي وبللې او ویل لیکوال هڅه کړې چې طالبانو او د هغو ملاتړو ته کاذب هویت ورکړي. د ملا عمر پټ ژوند په نوم یو تازه خپور شوی راپور کې ادعا شوی چې ګنې ملا عمر هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. اکرام الله اکرام د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د تحریک د مړ شوي مشر ملا محمد عمر په ژوند په یو نوي لیکل شوي راپور کې دا شوی چې نوموړی هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. افغان حکومت وایي دوی کافي اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا محمد عمر په پاکستان کې و او هملته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا گزارش بیا اساس ناقص او یو روحي گزارش دی او کوشش ته ودی چې طالبانو ته او د دوی خارجي امیانو ته یو کاذب هویت ورکړي. د افغانستان حکومت په کافي اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا عمر په پاکستان کې وو او عملته وفات شوی دی او دا ټول نړۍ ته هم واضح او وایدا ده.
تازه د ملا محمد عمر پټ ژوند په نوم په یو خبر شوی راپور کې دا شوی چې ملا محمد عمر په افغانستان کې د امریکا یو پوځي اډې ته اثر موسیده. دغه راپور د زومیا سنټر په نوم یو فکری او سیډنیز مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي خپور کړی دی. د راپور لیکوالې بیټا ډام نګدی یو میاشت وړاندې د طالبانو د رهبرانو په پټ ژوند د دښمن په لټه په نوم کتاب هم لیکلی دی. بیټا ډام په خپل کتاب کې دا کړی چې امریکایي پوځیانو یو وار هغه کور هم تلاشي کړ چې ملا محمد عمر پکې پټو خو دوی پیدا نشو کړای. د کتاب لیکوالې ویلي چې د کتاب د لیکلو پر مهال یې لګڼو پخوانیو طالب چارواکو سره مرکې کړي او آن د ملا محمد عمر د یو نږدې ساتونکي سره خبرو کولو هم اتوانېدلې ده. ملا محمد عمر د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مل حمله وروسته ترې تم شو. وروسته د وژلو په سر امریکا 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړه. د راپورونو په اساس ملا محمد عمر د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدل او خو په کتاب کې د زیږیدو سیمه د زابل د سویری ولسوالۍ خودل شوې ده. په 2015 میلادي کال کې افغان چارواکو اعلان وکړ چې ملا محمد عمر د پاکستان د کراچۍ په یو روغتون کې د ناروغۍ لامل مړ شو خو د مړینې دقیق وخت معلوم نشو. وروسته طالبانو هم د ملا محمد عمر مړینا تایید کړه. افغان حکومت بار بار پاکستان د ترهګرو سره په مرسته تورن کړی او ویلي دي چې یاد هیواد ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي، هغه دا چې پاکستان تل رد کړی ده. خو د ملا محمد عمر لمړینې وروسته د پاکستان په بلوچستان کې د طالبانو د تحریک د بل مشر ملا اختر محمد منصور او د پاکستان په ابتاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژنه هغه پیښې دي چې په پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تورونه لا پسې پیاوړي کوي. خو اوس پښتنه دا ده چې له دې ټولو سره سره ولې د کتاب لیکوالې په پاکستان کې د ملا محمد عمر په نه موجودیت ټینګار کړی دی. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصر الله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دلایل داسې کېدای شي چې یو د ژورنالیست غوښتي دي چې دغسې یو لیکنې سره یو غوغانوي راپورته کړي د خپل شخصي شخصیت د جوړولو لپاره. دوم، دا احتمال لري چې پاکستاني استخباراتي کړۍ ډېرې قوي لابي کوي. احتمال لري چې دغه لابیانو په لړ کې دغه یو شی لیکل شوی.
ښاغلی ستانکزی وایي د کتاب له لیکوالې باید په دې اړه وضاحت وغوښتل شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هم دغه ادعا تبلیغاتي راپور بللې او ویلي دي چې دغه لیکنه په یو ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د هغه همیشنۍ اعدام لاتړ کوي چې ګوندې د کوټې شورا نشته. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبا وروسته د یو کلی زرغه غونه د رادیوي ډرامه در تخبرو، خو له هغه مخکې له اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهمه ناسته جوړیږي. په مطلب کې راغلي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په دوام په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ دوهمه ناسته جوړیږي. د مطلب لیکوال دي کې طالبانو ته نږدې کسان او د مسکو ناسته ګډونوال وایي په دوحه کې د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ د روانو خبرو اترو تر ختمېدو وروسته د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ ناسته جوړیږي. په مطلب کې د مسکو د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جلال الدین شینواری په اوله راغلی چې د دوهې غونډې د پلاوي په ترکیب کې به تر ډیره د مسکو ناستي کسان شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د افغان سولې لپاره په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ پنځم پړاو خبرې که څه هم خپل مهم حالت ته رسیدلي، خو په افغانستان کې نه جګړه ولاړه ده او نه هم ترهګر بریدونه. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه حالت نوي راټوکېدلې هیلې هم وشني. د وړاندې لیکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه، په لارو کې د ترهګرو او طالبانو کمینونه او په دغو ډلو د بریدونو او چاپو د وهلو لړۍ روانه ده چې په خبره تر ډېره یې زیان سی وګړي کالي. په سر مقاله کې راغلي دغه حالت باید ختم شي. امریکا او نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او د سولې لپاره راغند لار غوره کړي. تر کومه چې سر مقاله لیکونکي په باور اوربند نوي شوی، تر کومه چې له ترهګرو او دښمن لوجو سره د طالب اړیکې نوي پرې شوي، دا خبرې هیڅ ګټه نه لري او نه ترې هیله کېدای شي.
یو کلی زر غاگونا،
دیو کلی زر غاگونا ډرامې ترنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې همیرا ګلالۍ ته پکلا کو ویل چې لاختر وړاندې خار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوښینه ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه سي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم ښار ته راسره یوسم؟
هو، خود د شرکت کارونه ګډوډ شوي دي، کمپیوټر مو ډېر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهېږي.
کمپیوټر خو مې راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه، صحیح ده، کېږده. چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل موخې دي. پام کوه لوکی سم کې ده چې مات نه شي.
وی اصلا مزویا، تاسو خو په رښتیا کړي بار کړي. هغه لنډۍ ده چې وایي په مازیګر دې کړي بار کړي، په مازیګر دې ګناهکارو کړي زینه.
زما خوږې مورې، مازیګر خو لا نه دی، نه ګورې لا خو د ساعت اته بجې هم نه دی شوي.
پوهیږم زویا چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچني اختر یو څو ورځې هم نه دی تېرې او تاسې کلی پرېږدئ.
شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار هم دا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځئ، خو هلته
څه ټکه رالویږي؟
مور جانې ته زړه مه خوره، یا خو مې پلار ډېر وخطا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخه یې ونیسو.
وایي دې مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه، ورځئ ورځئ چېرته کوئ، زما یې په کې ډرز نشته.
ته صبر چې زه مې د مور جانې لاسونه ښکل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خفه شي.
شفیقې ترورې، اصلا هم ښه وایي، که ته همداسې خفه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ولې ورېدل؟
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې زهري د کور نه ویسي. یا خدایا،
وای سنم ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په ځای نیولي دي؟
وای ګلپرې، ته یې؟
هو سنم ګلې ترورې، زه هم.
بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک د پاکو زړونو دعاګانې قبلوي.
بېشکه، خو په چینه کې نور نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې تر سره ویلی وی.
دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. خو چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه در سره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دا دی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پرې خوږه کړه، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سل ځله امین. خدای دې سنم ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت شه. ته صبر چې زه دې دستندۍ ښکل کړم.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم درسره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله، ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی، تا نه څه پرده، د زرپری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختره زما د کور ناوې کړي.
ښه نو چې داسې غوړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپری غواړې؟
لورې، خو ستا د پلارګنۍ دېم خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سنم ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي، داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر ده، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه، نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون سر تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا، چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
امین، ښه سړی و، چا ته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړي نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یاده و. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه، فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې درسره کوي، ټول پوهیږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطای بجانې، زه اوس له تا نه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې
نام خدای دی وی تا خو د ادارې لپاره ډیر خدمتونه کړی دي. په دې ورځو کې دی د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروق دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټولو
تازه پوښتنې ته پرې نه خودم. ما ویل چې اوس د ماموریت لپاره امتحان ته تیار یې کنه؟
څه وایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکم. که کامیابه شو خو خاطره که، او که نه بل ور څوک به کامیاب شي.
اخه اوس د مامور صاحب زمان وایي چې د ماموریت لپاره به څوک مناسب شخص وي. د مناسب شخص نوم دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاوم تعویز غوندې. داوی ته پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه. سمه ده، هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راځه قند آقا.
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي یوازې تاسو پاتې یې.
موسا گل کوتر غمبر غمبر وهي، د پایزیب شرنگ مخوان کی وزر وزر وهي. وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. هغه ده مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه په کور کې یې؟
اخ چاره دی، و په کور کې یم ته وایښه. ستړی مسې ده، چیرې تللی وي؟ زه خو ډېر ډېر در پسې خپه وم.
مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړم. دا ووایه چې ولې راپسې خپه وې؟
یادی نو ملنګ موسا ګل سنم ګل یادی نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خپه سم که نه ته وایښه.
نه نه زویه، خدای به دې خپګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنم ګل ادې لري یو ذره به م نه خپه کېږي. و خود
نو د سنم ګل ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوري دوی ته وایښه.
ښه پی ورسېدم. زما ساده ګله زویه، ته دومره م نه پوهېږي چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسا ګله دې م خوشحاله سي یادې ته وایښه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تق 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 بو. وی دی خو د خوشحالۍ تر څنګ بله اندېښنه راولوېده ته وایښه.
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه م لري خو پیسه دار دی ته وایښه، او په زرپوري مرکه کوي. هسې نه هغه بیا خبره ورانه نه کي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي. پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي، ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي؟ که بیا د واسطې، رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي، وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره راولېږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com